دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوړی. السلام علیکم. د افغانستان پولیسکونو دینی عالمان سعودي عربستان ته ځي تر څو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو ویلي دي چې په دې خبرو کې ګډون نه کوو. علت یې څه دی او که ګډون ونه کړي اغېزې به یې څه وي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې باید روسیې د سفارت مخې ته پرلاتیا تحسن تر نامعلومه مودې روان وي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم په لاس کلبند محکوم سو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره وایي چې نړیوالو قدرتونو او ایران د مذاکرو پر دوام موافقه وکړه. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې باید روسیې د سفارت مخې ته پارلات یا تحسن تر نامعلومه مودې روان وي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
پر هغوی موږ غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي، دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووایي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي.
د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا سفارت مخې ته پرلت کړی او په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه مطرح کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت وروستي پرلت او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل
د هر هغه حرکت پروګرام او غږ چې د افغانستان په هره برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتېږي هرکلی کوو. نه یوازې هرکلی کوو، بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو.
د سولې عالي شورا وایي وروستي حرکتونه او هڅې ښیي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکې اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون به دا یو چک کوي. په شروع دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې چا ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست تیره اونۍ اعلان کړ. د انتخاباتي مهال ویش له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لست باید د چونګاښ سرطان میاشتې پر ومه خپور سوی وای. د مهال ویش له مخې د دغو دواړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لست به د زمري یا اسد میاشتې پر 12 خپور سي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د تلې میزان میاشتې پر 28 وسی. د پاکستان د اداري فساد ضد یوې محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په لاس کلبند محکوم کړ. د محکمې یو قاضي مظفر عباس وویل نواز شریف په لندن کې د مجللو کورونو درانیولو له کبله محکوم سوی دی. شغلی عباس وویل محکمې د دغو جایدادونو د ضبط کېدو امر هم صادر کړی دی. د احتساب محکمې دغه فرمان چې څو څوارې ځنډول سوی و نن صادر کړی دی. نواز شریف چې د خپلې ناروغې مېرمنې د څارنې لپاره په لندن کې دی شاید د استیناف غوښتنه وکړي. هغه پاکستان ته تر ستنېدو پورې له محکمې د حکم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. و 80 کلن شریف د خپلو شتمنیو د نصب تولو له کبله په 2018 میلادي کال کې د سترې محکمې لخوا سلبي صلاحیت سو چې بیا په سیاسي فعالیتونو کې برخه نسی اخیستلی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د نواز شریف لور مریم چې په پارلماني انتخاباتو کې ځان کاندید کړی په 1 کلن بند محکومه سوې ده. نواز شریف مخکې ویلي وه د محاکمې دغه جریان سیاسي انګیزه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره وایي نړیوالو قدرتونو او ایران د مذاکرو پر دوام موافقه وکړه. د فدریکا موګرینی په خبره پدې کې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقتصادي اقدامات هم شامل دي. د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو او عالي رتبه ډیپلوماتانو نن په ویانا کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره بحثونه وکړل. د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ویانا کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره تر کتنې وروسته وویل
زموږ د چینایي همکارانو په څیر موږ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د عمل د ګډ هر اړخیز پلان خوندیتوب او بشپړ عملي کېدو ته لیوال یو. وضعیت پیچلی دی خو موږ د چین او د دې تړون د نورو برخوالو په څیر نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړو ته ژمن یو چې دغه پلان یې د نړیوال قانون یوه برخه کړي.
ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، دا اول وار دی چې دغه مشران سره خبرې کوي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام کې نن د کوارټر فاینل دوی مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 6:30 بجې د یوروګوای او فرانسې ترمنځ کیږي. بله مسابقه به د شپې پر 10:30 بجو د برازیل او بلجیم ترمنځ وسی. د کوارټر فاینل دوی نورې مسابقې سبا کیږي چې یوه د سویډن او انګلستان، بله د کوربه هیواد روسیې او کرویشیا ترمنځ ده. وروسته به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو دوی نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل مسابقې کیږي. د دغو مسابقو پای لوبه به 9 ورځې وروسته وسی.
دا سدی رډو ماشه منی خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان عالمانو یو څلويشت کسیزه ډله د نړۍ د اسلامي هیوادو د علماو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه شي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو طالبانو ویلي دي چې د جدې او مکې مکرمې غونډې امریکا جوړې کړې دي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
له ټول نړۍ سره دا نشي کېدلی چې ټول نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د افغانستان د سولې په اړه له اسلام آباد څخه د واشنگتن د غوښتنو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې څرګندونې لرو چې له پاکستانه د قاطعیت غوښتنه کړې. د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت ویاند وایي
کمیته مپرونه منځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
په غزنی کې مو د 2 چاودنو له مخنیوي او د 1 چاودنې له ترسره کېدو خبرو. له پکتیا هم د جګړو راپور لرو او له نورستانه د رغاونې. د افغانستان د دینی عالمانو استازي د سولې د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته روان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د سعودي عربستان د مکې مکرمې او جدي ښارونو په غونډو کې د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په دې غونډو کې چې د سیشن به او چهارشنبه په ورځو به ترسره شي، د اسلامي نړۍ شاوخوا 1.5 سل دینی عالمان برخه اخلي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دینی عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو وایي دا ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د خغلی طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکي ونې د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي ان شاء الله د راتلونکي ونې په عربستان سعودي کې. موږ بیله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څه هم ښاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنۍ ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو 40 کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له 3 هیوادونو شاوخوا 150 دینی عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې په اړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکي اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب ننګیال:
تبدیل د طالبانو د لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د پکور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه درې ورځې باندې اعلان کړه. بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصله ته د هغوی دغه اعلامیه ته دوی څه ځواب وایي. دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بالاخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټولې نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسېږي او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره که څه هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره د هر څه بابیزه وګڼي.
طالبانو په وی اعلامیه کې چې په پښتو، دری او اردو ژبو یې ازادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او جدید دینی عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډې د مې په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربېره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې او له پاکستان سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو مرستیال علي سویل سوی متحده ایالات د خبرو میز سره د طالبانو د حاضرولو په برخه کې له پاکستان څخه پاخه او قاطع اقدامات غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي خبرو ته د طالب مشرانو حاضرول یوازې د دوی د وس خبره نه ده، او د افغانستان په کړکیچ کې شکیل ټول لوري دي پکې برخه واخلي. د موضوع په اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي سویل چې تازه د اسلام آباد له سفر واشنگتن ته ستنه شوې، د ګاونډي افغانستان سره د اړیکو د بهتره کولو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلی او ویلي دي چې د هیواد د افغانستان سره د اړیکو په بهتره کېدو کې ځینې ګټور اقدامات کړي، خو زیاته کړې ده چې پاکستان باید خبرو اترو ته د طالب مشرانو د حاضرولو په برخه کې قاطع او پاخه اقدامات وکړي. الیس ویلز د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د پاکستان له لوري په دې برخه کې د پخو او قاطع اقداماتو نه موجودیت د دې سبب شو چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په میاشت کې له پاکستان سره پوځي مرستې وسنډي. الیس ویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې و او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سربیره د تیرې سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره هم وکتل. نوموړي له دې لیدنو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د پاکستان له لوري سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته خبرو کې اسلام آباد ته د علي سویل سفر بریالی او بالا وی ویل دی سفر کې د افغانستان پر سوله هم ګټورې خبرې شوي. خغلی فیصل د علي سویل د دې ټینګار په اړه چې پاکستان د طالب بشان د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل دا یوازې د پاکستان د وس خبره نه ده او باید د افغانستان د قضیې نور لوري هم پکې برخه واخلي.
اکیلے پاکستان کی ذمہ داری ہے،
یوازې زمنګ ذمہ واری نه ده، بلکې موږ خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرونکي خلک یا ډلې دي، هغه یې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي، او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دی.
خو افغان لوري بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پایل ته هیله مند دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر زر بل طالبانو سره مخامخ خبرې پایل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لمشر جنرال جاوید قمر باجوه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل پر پلان خبرې کړي هم هیله مند دي چې د طالب مشرانو سره به د سولې خبرې پایل شي. خاغلی زاخلوال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل لا پاکستان سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی.
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نه سترګې نه شو پټولی چې مهم رول لري. نو فلح از مونږه خبرې د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې
د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي سویل خبريالانو سره د پنځشنبه د ورځې په خبرو کې پر پاکستان یو آر بی آی ټینګار وکړ چې طالب مشران د خپل هیواد وباسي او پر هغوی د فشار راوړي چې خبري وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې درې ورځنۍ اوربند تصادفي نه بلکې د همداسې هڅو او فشارونو نتیجه بولي او وایي دا ممکنه ده چې دا ډله د اوږدمهالي اوربند او خبرو لپاره چمتو شي.
آزادی خبری مجله اوري. دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې خبریږي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 اورېدلی شي. د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت وایي داسې جرګه یې جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړی توپ کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دا جرګه به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمنان دي. دا هڅې به کله پیل شي او په کوم شکل به مخته ځي؟ د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د خبرو په اړه ښاغلي وطن دوست وویل
دا چې موږ د سفارتونو مخ ته بوخت یو د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه وپوښتو چې ولې په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکه فعالیت ولري، نو موږ پر یوه کمیټې باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پرسته، د حکومت هم باور پرسته، او خپل په ولس کې هم شنم لري.
وبخښئ ستاسو خبرې مې قطع کړې، خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وښود او وی ویل چې که چېرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاست چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو داسې ویل، زما سره خپله طالبانو شریک نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي، بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دي او بهرني ځواکونه دي، پر هغوی موږ غږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص واخلي، دوی باید نور دغه حالت جاري ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي، په هغه سیمه کې دوی اوسېږي، په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسما کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې هلته غونډه ده. په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کېږي چې کمیټې باید لومړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم کوم سیمو کسان باید پکښې کې داخل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې نن د خیره کار کېږي، نهایي کېږي چې نهایي وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کوم سیمو څخه راپیلې.
تاسو دغه کوم کمیټې مو چې تشکیل کړې دي هلته د طالبانو سیمو ته چی ځي، څومره وخت به هلته وي، یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې دا پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه خوابدي ورونه سره کښېني، سولې ته غاړې جوړوي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
جګړې ته مخه کوو. په غزنی کې څلور پیښې، چاودنه، د دوو چاودنو مخنیوي او د اور لګیدل. اور په مرکز غزنی کې لګیدلې. د وی چاودنې مخه هم دلته نیول شوې، د بلې چاودنې مخه په جاغوري کې نیول شوې، او بلې چاودنه په ګیلان ولسوالۍ کې پر ماشومانو شوې. لسیمې د دې پیښو جزئیات د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د سړک غاړې د مین چاودنې له کبله درې ماشومان وژل شوي او شپږ تنه نور هم ټپیان شوي دي. د غزنی ولایت د والی ویان محمد عارف نوري نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مینونه وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ته شخ کړي وه چې ماشومان یې خوراک سوه.
نن سهار وختي د غرمې وخت کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په او دغه د ځاپېڅل سیمه کې دوه د سړک غاړې مځای چې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په نښه کولو لپاره داخله شوي وو. چې په پات کې درې تنه په شهادت رسېدلي دي او شپږ تنه هم ټپیان دي، چې په شپږو کې د دریو تنه روغتیایي وضعیت ښه او د درې نورو هم روغتیایي وضعیت ښه ټینګلی دی، چې د ښو درملنې په موخه د غزنی مرکز او وروسته هم د غزنی کابل انرژي روغتون ته انتقال شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دی ویلي. بل خو بیا د دغه ولایت امنیه کمانډان فرید احمد مشال خبر ورکوي چې چیرې شپه په غزنی ښار او د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د دوه لوی چاودنو مخه نیولې.
د ارزو په ساحه کې یو راګه کورولا چې ډیر مواد انفجاریا په هغه کې ځای پر ځای کړي وو، زموږ د کشفي پرسونل له خاصه په وخت پلان یې درلودی چې دوی په ښار کې انفجار ورته ورکړي. زموږ خوشبختانه د داسې بدې پېښې د زموږ کشفي ارګانو په وخت و زمان کشف او د شپې پر یولس نیم بجې باندې خونسا شو. او یو انتحاري د واسکټ و د هغه تلیفوني الې و د مرز کنټرول سره هم په جاغوري ولسوالۍ کې نیولی دی.
د یو بل خبر له مخې دغه راز په غزنی ښار کې د ورلګیدنې له امله نن شاوخوا لس هټۍ سوځېدلې دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې د وروژنې ټیم سیمې ته رسېدلې او اور یې کابو کړی دی. غزنی ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي.
له غزنی پکتیا ته سو، هلته هم جګړه په تیر اختر کې د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د درې ورځني اوربند خدمې دور اورسته. وسلوالو مخالفانو د لومړي ځل لپاره تیر شپه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار پر امنیتي پوسټو حمله کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای راپور لري.
د دولت وسلوالو مخالفینو د ګردیز ښار پر دوه امنیتي پوسټو بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخته. د پکتیا ولایت د امنیت قمندانې وایان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفینو تیر شپه نو وخت د ګردیز د ابراهيم خيلو او قلعه صادق پر امنیتي پوسټو وسلوال بریدونه ترسره کړي.
وسلوالو مخالفینو د مرکز ګردیز اړوند قلعه صادق او همدارنګ د ابراهيم خيلو په پوسټو باندې تحسيني بریدونه ترسره کړل چې نتیجه کې د پولیسو په غبرګون سره مخامخ شول. دوی درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، اووه تنه یې نور هم شدید ټپیان دي. د راپورونو په اساس باندې زموږ هم د پولیسو دوه تنه تېری شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور ټپیان دي چې وایي روغتیایي حالت
ډاډ ورک. د یو بل خبر له مخې وسلوال مخالفینو د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ د مشکې په سیمه کې دوه تنه عام وګړي چې لا ځان سره یې بیولي وو تېره شپه وژلي دي. د پکتیا امنیه قمندانۍ وایان سردار ولی تبسم د دې پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د مشکې په سیمه کې دوه تنه ملکي وګړي دي چې هېڅ دولت سره کوم ارتباط کوم اړیکې نه لري. د وسلوالو مخالفینو له خوا هم تېرو د جاسوسۍ چور باندې دوه کې ځینې دولت سره جاسوسي کوي دوی په شهادت رسولي دي.
د دواړو پیښو په تړاو د دولت وسلوالو مخالفینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخو د پکتیا ولایت ولایتي شورا په ګردیز او شاوخوا سیمو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله د ولس اندېښنې له ازادي راډیو سره شریکې کړې. د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی ازادي راډیو ته وویل
وزاده اوس مو بیا نن پنځه نفر شهیدان لرو. یو خطابي پستا لنجره وسوال پیګا ته مو مشبا دلته اوله عزیز دي لارګه دې نو د خپل ځان ته جنگ وو غوس په پوچو زرا دلته جنگ وو خټاوي کې جنگ وو برېښل کې جنگ وو بشي خلک وروتلی وو ساده میاند کول نشي ویل اس کار وښ په داوس دغه د اول ورځې کې پنځه نفر شهیدان او جنازې شری دا ځکه مور لري پلان لري خیال لري وطن لري ارمان لري ویل غفلت وشي.
ملنګزوی زیاته کړه د حالت نور ولسته د زغملو نه دی. که ولایتي اداره د ناسم امنیتي حالت د کابو کولو لپاره جدي هڅې ونه کړي د ولس له غبرګون سره به مخ شي. پاتیر اختر کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمن د درې ورځېنی اوربند راورسته د لمړی ځل دی چې وسلوالو مخالفینو د ګردیز کار د امنیتي کمربند پر امنیتي پوسټو د مرګونی بریدونه ترسره کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر له نورستانیانو سره نن یو لړشمنې وکړې. د اقتصاد وزیر پارون ته ورغی او هلته دوی جوړې شوې ودانۍ هم پرانستې. له سیمې روحله انوري راپور لري. راپور د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم په څرګندونو پیلېږي. د نورستان د لنورستان راپور لرو د نورستان د ولی په سرګندونو پیلیش
دغه تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې د یو جریب ځمکې په مساحت کې جوړ شوی دوه پوړ لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتري چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیونه لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداری د پاره خپل یادما پوزیشن د اقتصاد هم تشریف راوړي.
هغه وای په همدې ورځې د احصایي ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولې اته خونی لري او د 9.5 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوی. د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادی او د ستونزو هواری کې د ورسره پوره مرسته وکړي.
جناب وزیر صاحب نه به موږ غوښتنه هم دا وي چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغه کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامل مرسته.
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي راډیو ته ویل د به کوخه خوګړي چې د اسداباد پارون او پارون لغمان ترمنز سرکونو رغولو د اوبو برېښنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تک د پاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي.
خار کلونه را کوم درې قسمه خاط کړم ما امي موضوع تو سره کشن خاط از جانب دیگه
هغه وای زموږ به لومړی او غټ کاردا وچی د کونړ نورستان او د نورستان لغمان ترمنځ سرکونو رغولو او په نورستان کې د برېښنا بندونو جوړولو د پاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه د لوړو او شنو غرونو او ښکلو سیندونو درلودونکي ولایت ته چې د ښکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوښي پیدا کیږي. که چیرته یاد ولایت ته غزیدلی سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوږدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د اوسېدو دپاره نورې اسانتیاوې برابرې او امنیت پیاوړی شي نو د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي.
خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. اوس هم د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو ل پیغامونو
جان خوش تو لائے خبر ہے کہ مسئول چرواہ کے وہ نہ پختہ نہ ہوئے جواب آتا ہوئے جدھر کا لکی جی کرنا والے نہ جڑے گدا یاد خوش تو والی نہ رہے.
من ته مسنه نه راکول کیږي من تم کورونا در تر راځه د وزارت څنګه دغه پیغام چې مست مسنه په ټیم راکې مل هېدې دې پوره کې مل ته کار هېل پوره کوو. سلام
زله پکتیکا زین نه تاسو دغه پیغام پرې دمه مونږ ته خخ کاره ده چې پاکستان زمون خکاره دشمن دی. هیڅ کله صلح نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، ثبات راشي، آرامي راشي. په علت د دې سره چې کله اشرف غانی صاحب جمهور رئیس زمونږه دوربن اعلان ک او طالبان سم ورپسې اعلان وکاو او اوربان شو نو چې کله پکتیکا کې دا طالبان راغلل ډیر خوشاله وو، صلح ته ډیر سخت خوشاله وو او وی ویلې یو طالب سره چې ما دغه پښتنې ځینې کولې ما ته ویلې چې اته کال سو مونږه ښار ته نه راغلي او مونږ ډیر سخت خوشاله یو. نو چې کله بیرته اوربان شو د پاکستان هغه کم مشران اکم طالبان چې په کوټه کې دي هغوی ورته ویلې چې تاسو بیرته خپل جنگ ته ادامه ورکړي. کم مشران چې طالبان دي ټول په کوټه کې دي په پاکستان کې دي تر هغه زینه دي تا سکه حکم ورکړ کیږي امر ورکړ کیږي د اماشه مطابق کار کوي. اما هله رئیس جمهور زینه نه دادا چې د امریکا او ته وایي چې په شار په پاکستان راوړي چې صلح ته حاضر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږ نوی پټول افغانستان کې اوري د فوټبال د نړیوال جام لوبي نن دوی لوبي د فرانسې له یوروګوای سره لوبه کوي او لوبغاړي میدان ته حاضر شوي دي. دا لوبه په همدې شیبو کې پیلی شي او بل لوبه د کابل په وخت له 7 بجې د برازیل او بلجیم ترمنځ ده. د خبري مجله هم دلته سرته ورسیده. احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی په بلې خبري مجله کې. احمدی صاحب شراغلی.